بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ له طرفه توده سلامونه، نیکی هیلې او خیر پیرزوونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمانور ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې د 1400 نیټه چې د 1403 څلوېښتم هجری قمري کال د ربیع الثاني یا دویمې خور د میاشتې له 28مې او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 1400 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوو او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به د تهران، عشقآباد او باکو ترمنځ د درې اړخیزې موافقې اهمیت تر عنوان لاندې یو سیاسی تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو او بیا به د عادت وکړو لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به د معظم رهبر له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د موضوع په اړه خاص پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه مو تر اخیره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. لی یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. علي باقری وویل په پایتختونو کې د مشورې لپاره مقابل لورو ته فرصت ورکړی شو. محمد مرندی تاکید وکړ ایران بدیل منصوبه د ایټمی پروګرام دوام او له ایشیایي هیوادونو سره تعلقاتو پیاوړتیا ده. بلنکن اعتراف وکړ لبرجام وتل د امریکې د ګوښه کېدو سبب شول. او په یمن کې د سعودي ائتلاف په نوي جنایت کې 14 عامه کسان ووژل شول. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ویانا په خبرو اترو کې د ایران لوړ رتبه مذاکره کوونکي تهران ته له راتلو نه مخکې وویل چې د برجام په ګډ کمیشن کې مقابل لورو ته په خپلو پایتختونو کې د سلام مشورو لپاره فرصت ورکړی شو. د ایرنا د رپورټ له مخې علي باقر کنی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د برجام ګډ کمیشن د جمعې د ورځې په غونډه کې د مختلفو لورو لخوا په ویانا کې د څو ورځنیو خبرو اترو لنډه جاجه ونه وشوه. هغه د دې په بیانولو سره چې په دغه غونډه کې تاکید وشو چې د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د ختمولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت وړاندیزونه په میز پراته دي. زیاته کړه مقابل لورو وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت وړاندیزونو ته د مدللو مستندو او منطقي ځوابونو ورکولو لپاره له خپلو پایتختونو سره سلا مشورو ته ضرورت لري. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال واضح کړه په دې وجه مقابل لورو ته فرصت ورکړی شو چې په خپلو پایتختونو کې له سلا مشورو نه وروسته د پراتلونکي هفته کې زر په ویانا کې خبرې اترې دوام پیدا کړي. له بلې خوا د ایرانی مذاکراتي ټیم سلاکار وویل برجام ته د امریکې د نستنېدو په صورت کې د ایران بدیله منصوبه د ایټمی پروګرام دوام او له ایشیایي هیوادونو سره د تعلقاتو پیاوړتیا ده. د فارس خبری ایجنسی د رپورټ له مخې لوړ رتبه سیاسي شنان دي او د امریکې د مطالعاتو متخصص محمد مرندی چې د سلاحکار په توګه د ایران له مذاکراتي ټیم سره په ویانا کې شتون لري وویل ایرانیان په دې انتظار کې دي چې د دوو هغو مسودو چې د لویدیځوالو لخوا وړاندې شوي دي برخلیک معلوم شي او په دې بنیاد به په درېمه مسوده عمل وکړي شي. هغه د دې په بیانولو سره چې دوه وړاندې کړې شوې مسوده د ګډ اقدام د پروګرام او د ملټیمي موافقه برجام د اجرا په لړ کې ده زیاته کړه، درېمه مسوده هم شته خو لا نه ده وړاندې شوې. محمد مرندی وویل ایرانیان مسوده مناسب بولی او امریکنیان او اروپایان نشی ویلی چې ایران له هغه څخه زیات چې په موافقه کې دی غوښتنه کړې ده. هغه همدارنګ په دغو دو مسودو د اروپایانو د ناراضګۍ پر د عمل کې هم ویل زموږ مسودې لویدیځ لوري ته وړاندې شوې دي او د برجام په غونډه کې ورباندې بحث کیږي او اروپایي لوري په دغو دو مسودو خپل ناراضګۍ ښودلې ده. د بندیزونو د ختمولو د برجام د جوندی کولو لپاره د ویانا د خبرو اترو نوې پړاو د نومبر په 9 د آسټریا په پایتخت کې شروع شوه دی او هم هغه شان دوام لري. په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی د ظالمانه بندیزونو ختمولو د ایټمی مسایلو دو موضوعګانو په قالب کې خپل دو وړاندیزی سندونه د ویانا په خبرو اترو کې سلور جمع یو ډلې ته حواله کړي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د چین استازي ویل د ویانا په خبرو کې د چین د ویانا په خبرو کې د چین استازي ویل لا زیات کار ته ضرورت لرو. د ویانا په خبرو اترو کې د چین استازي پرون د ګډ اقدام بشپړ پروګرام برجام د ګډ کمیشن د غونډې له ختمېدو وروسته ویل چې لا زیات کار ته ضرورت لرو. د فارس خبر ایجان د رپورټ له مخې وانګ کان د دې خبرې په بیانولو سره وویل په دې اتفاق وشو چې د ویانا په غونډه کې ګډون کوونکي د لا زیاتو سلام مشورو لپاره خپلو پایتختونو ته لاړ شي او د راتلونکي هفتې په منځنیو وختونو کې ویانا ته ستانه شو او خبرو اترو ته دوام ورکړو. همدارنګ د امریکای خارجه وزیر پرون اعتراف وکړ چې دغه هیواد له برجام میټینګ موافقې څخه په وتلو سره ګوښه ته شوی دی. انټونی بلینکن له رویټر سره په مرکه کې د دې په بیانولو سره چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوران کې له برجام میټینګ موافقې څخه د واشنگټن وتل یو ستره تیروتنه وه وویل دغه اقدام د امریکای د ګوښه کېدو سبب شوی دی. له بلې خوا هغه په دغه مرکه کې د ایران او برجام په اړه د واشنگټن د تل پسیر د زیات غوښتنو په تکرارولو سره ادعا وکړه تهران د ویانا په خبرو اترو کې جدي نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جن ساکی هم په ویانا کې د ایران او سلور جمع یو ډلې د خبرو اترو له ختمېدو وروسته د دې ادعا په بیانولو سره چې واشنگټن تل ډیپلوماټیکي تګلارې ته هیله مند دی وویل د امریکې ولسمشر جو بایډن برجام ایټمی موافقې ته د واشنگټن د ستنېدو کوشش کوي. په یمن کې د سعودي ائتلاف په نوي جنایت کې 14 عامه کسان ووژل شول. د یمن المسیر ټي وي چینل بیګا دغه هیواد د تائز صوبې په مقبنه سیمه د سعودي د تیریګر ائتلاف د جنگي الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 14 عامه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دغه چینل د خبر لمخې په وژل شویو کسانو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي. د یمنی سرچینو د رپورټ لمخې په دغه سیمه باندې د سعودي تیریګر ائتلاف د جنگي الوتکو د الوتنو د دوام په وجه لملبې څخه د وجل شو کسانو د مړو راوستلو لپاره سیمه ته د امدادي ټیمونو رسیدلو امکان نشته. د سعودي تیریګر ائتلاف جنگي الوتکو همدارنګ بیګا د سنا په نړیوال هوایي ډګر او خوشا سیمو دوه ځل بمباره وکړي. تر اوسه دغو بمباریو د احتمالي سر او مال تاوانونو په اړه څه رپورټ نه دی خپور شوی. سعودي تیریګر ائتلاف په دې وروستیو هفتو کې په زلونو د یمن په مختلفو صوبو کې په استوګنو سیمو په زلونو حمله کړې دي. سعودي د اماراتو، امریکې، اسرائیلو او څو نورو عربو او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او اقتدار ته د مصافي او فراري ولسمشر عبدالرب منصور د رسولو په بهانه د 2015 میلادي کال له مارچ راهسې د یمن د خلکو په خلاف حملې شروع کړې دي چې اوس هم دوام لري او په دغو حملو کې په زرګونو کسان مړه او ژوبل شوي او د هیواد روغتونونه، ښوونځي، بیغبنایي تاسیسات او د خلکو کورونه تباه کړي شوي دي او په میلیونونو یمنیان کړه په سر شوي او اوس هم یمنیان د ځمکې، هوا او سمندر له لوري په محاصره کې او له سختو خوراکي، درملي او ضرورت ور نور سیزونو لسخ کا مخسره مخامخ دی. سعودی رژیم او دهغه انډیوالان تر اوسه د یمن د خلکو د مقاومت په وجا په دغه هیواد کې خپل مقاصد یعنی اقتدار ته د خپل لاس پوسو پر سوالو کې نه دی کامیاب شوی. په پاکستان کې د اومیکرون د خپرېدو له خطره د پاکستان اندېښنه زیاته شوې ده. د کورونا د نوي شکل وایرس نړیوال خپرېدنې خبرونو په پاکستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. له اسلام آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې، د دې باوجود چې په پاکستان کې د کورونا په نوي شکل اومیکرون وایرسو د چا د اخته کېدو سره رپورټ نه دی خپور شوی، خو په نړیواله سطح د دغو وایرسو د خپرېدو خبرونو په پاکستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په دې ورځو کې په تیرو دو کلونو کې په کورونا د اخته او مړینې د مړو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. د دغو وایرسو د نوي شکل اومیکرون له خطره د مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع شوي دي. په همدې لړ کې تیره ورځ د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا د ملي کمیټې غونډه وشوه چې پکې د اومیکرون د کنټرولولو لپاره د نویو تدابیرو د غوره کولو په ضرورت تاکید وشو. په دغه غونډه کې فیصله وشوه چې د هغو کسانو لپاره چې لای ویکسین نه دي لګولي، په ترجیحي بنیاد په ټول هیواد کې د ویکسینیشن عمل چټک او لازمی شوی، او د دې تر څنګ له خلکو هم وغوښتل شول چې د روغتیایي او احتیاطي تدابیرو خیال وساتي. په همدې لړ کې د معالجاتي عملو او له 50 کلونو زیات عمر کسانو ته د تقویتي ویکسین یعنی دریم ډوز وهلو کار له پرون څخه په ټول هیواد کې شروع شو. له بلې خوا د پاکستان د هوایی چلن ادارې تر بلې اطلاع پورې دغه هیواد ته د هانګ کانګ په شمول د شپږو افریقایي هیوادونو په الوتنو بندیز ولګوه. په پاکستان کې له کورونا سره د مبارزې ملي کمیټې پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 غنټو کې د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې تقریبا 391 کسان په کورونا اخته شوي او 8 تنه بیماران هم مړه شوي دي. ملګرو ملتو ویلي دي افغانستان د بشري نورین د بدو ورځو پیل ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وویل افغانستان د روان نورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میک گروتی لکوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري نورین بدو پیلو ته ډیر اندېښمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام وویل اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې ده، او د ژمي په شروع کې دو سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. او په ننګرهار کې درې انسان تښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په ننګرهار کې د طالب ځواکونو د عملیاتو په مهال درې انسان تښتونکو ته مرګ ژوبله اوښته. د افغانستان یوې باوري امنیتي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط افغان رسنیو ته وویل چې تیره شپه د طالبانو د موقته حکومت د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د 8 ناحیې اړوند کابل هډي ته سیرمه ده اختطاف کوونکو او غلو په یو ډله چې په یو کور زی پرزی شوی وو شپنی عملیات ترسره کړی دي چې په محالې دوه انسان تښتونکي وجل شوی او یو بل هم ژوبل شوی حالت کې نیول شوی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د د تهران، عشق آباد او باکو ترمنځ د درې اړخیزې موافقې اهمیت، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ترکمنستان، ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د سوئپ ګیس درې اړخیزه موافقه په حقیقت کې په سیمه ایزو تعلقاتو کې د اقتصادي ګټو رامنځته کول دي چې پر رونق او غوړېدنې سربیره به د سیاسي تعلقاتو د دوام او مضبوطوالي سبب وګرځي. په دې لړ کې د قفقاز او مرکزي ایشیا شناندي او ماهران باوري دي چې دا موافقه به اقتصادي بېخبناوي پیاوړي کړي او په تېره بیا د سیمه ایزو تعلقاتو په چوکاټ کې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي او د غوړېدنې او رونق او ترقۍ سبب ګرځي. هر کله چې په سیمه ایزو تعلقاتو کې اقتصادي ګټې پیدا شي، نو په سیاسي ملاحظاتو کې او د تعلقاتو په دوام او استحکام کې مهم رول لوبوي. چې باید ووایو، د دې موافقې په برابرولو کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی اقدام ډیر ارزښتناک دی. په دې لړ کې په پریکنده توګه له ترکمنستان څخه د ایران د ګیس پایپ لاین په کارولو سره آذربایجان جمهوریت ته د ګیس انتقال او له یو بل سره د درې واړو هیوادونو د ګټو پنخلېدو باندې تاکید شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې له اشکاباد څخه د ګیس زیاتره صادرات روسیې او چین ته کیږي او دغه دواړه هیوادونه د ترکمنستان اصلي بازار ګڼل کیږي. دا اقدام به چې د ترکمنستان په صادراتي مقصدونو او منزلونو کې د ډولوالي سبب شوی دی، له جیو پالیټیک نظره ارزښتناک دی. ترکمنستان هم دا شان له دې لارې له ایران سره خپل تعلقات ښه کوي. په دې هوکړه کې متقابلا تهران هم د ترانزیت په لاسته کېدو کې ترانزیت لاسته کېدونکي حق سره کوي چې خپلو 15 شمالي ولایتونو ته د ګیس د انتقال لګښت برابر کړي او د ګیس د تامینولو په لړ کې رامنځته کېدونکي ستونزې ختم کړي شي. دا موافقه د ایران او ترکمنستان دواړو لپاره ښې ګټې لرلی شي. په دې منځومان کې د ترانس خزر درې اړخیزه موافقه د ترکیې هغه لوړ الوته طرحه ده چې غواړي د سمندر له لارې ګیس له ترکمنستانه نیخ په نیخ آذربایجان جمهوریت ته منتقل کړي، چې دغه طرحه به ډېره پیچلې ټکنالوژي او ستر لګښت ولري او د هغې د ګټې په نسبت عقلاني کار نه دی او یوازې د ترکیې د جاه‌طلبۍ نښه ده. په همدې لړ کې د ایران د تیلو وزیر جواد چوجی د ترکمنستان، ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د سوئپ ګیس د درې اړخیزه تړون له لاسلیک کېدو وروسته وویل، د دغه تړون له مخې ایران په کال کې یو نیم نه تر 2 میلیارد مکعبه پورې ګیس په سرخس سیمه کې له ترکمنستانه ترلاسه کوي او له استارا سیمې آذربایجان جمهوریت ته منتقلوي. د آذربایجان جمهوریت او ترکیې ترمنځ خو تعلقاتو ته په پام سره به آذربایجان هیڅکله داسې کار ونه کړي چې د ترکیې ګټې په خطر کې ولویږي. له بلې خوا، څلور واړه هیوادونه د اقتصادي ملګرتیا ایکو غړي دي او د دې کار ټول اړخونه یې جاجولي دي چې اوس د هیوادونو د مشرانو د لاسلیک کېدو مرحلې ته رسیدلي دي. په عین حال کې د آذربایجان له لارې د ګیس انتقال د ترکیې لپاره هم ګټور او د دغه هیواد د ګټو مطابق دی. له ایران څخه ترکیې ته د ترکمنستان د ګیس انتقال به موجودو نامناسبو بېخبناو ته په پام سره لګښت لرونکی وي، ځکه چې دغه لیکه له تخنیکي لحاظه خرابه ده او د بدلولو بیا رغونې ته اړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت له خاورې څخه آذربایجان جمهوریت ته له ترکمنستان څخه د ګیس د انتقال درې اړخیزه تړون د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ایکو د سرمشریزې په غونډې په سنډه کې د ایران او آذربایجان جمهوریت د ولسمشرانو سید ابراهیم رئیسی او الهام علیوف پښتون سره لاسلیک شو. سواب یا معاوضہ پسیم او نړی کې د انرژي د انتقال تر ټولو ډاډمنه او کم لګښت طریقه ده. د کیسپین سمندر د سنډې هیوادونو جغرافیایي موقعیت او همداشان پسیمه کې د ایران نسبی مزیت ته په پام سره سویب د انرژي د انتقال تر ټولو خوندی او ارزانه لار ده.
د تاریخ
پانا
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو سهار مو پخی هله دا چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو د خبرونه په دیر شپې کې ز فاطمه ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم يم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لنډی د میاشتې د 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا لومړی یا دوهم خورد میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 4 نیټه سره برابر ده. اته سوا 15 کاله پخوا د شپږ سوا 13 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په 28 نیټه په ابن عربی مشهور یو نامتو مسلمان پوه او عارف ابوبکر محی الدین محمد په دمشق کې وفات شو. هغه په 1568 هجری قمری کال کې د نننۍ اسپانیا په اندلس کې وزیږید او د دودو علومو له زده کړې وروسته یې تزکیه نفس او سیر و سلوک ته مخه کړه. ابن عربی د تونس، مکه، بغداد او حلب په شمول ډیرو هیوادونو او ښارونو ته سفرونه وکړل او په هر ځای کې زیات احترام او قدرونه وشوه. هغه یو ډیر زیارکش پوو چې ځینو سرچینو یې آثار له 1500 کتابونو او رسالو زیات ذکر کړی دی چې له هغو څخه یو تفسیر کبیر یوازې ځان ته څو ټوکه لري. همداراز د هغه په لنډو او اوږدو آثارو کې فصوص الحکم په نوم کتاب باید یو مهم اثر وګڼو، ځکه چې په دغه کتاب کې د هغه عرفاني افکار او نظریات په کوټلي توګه راغونډ کړای شوي دي. پنځه سوه 1 کاله پخوا د 912 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په 28 نیټه خوشذوقه ایرانی شاعر میرزا شرف جهان قزوینی د ایران په قزوین ښار کې وزیږید. هغه په شیراز کې د هغې زمانې له مشهور عالم امیر غیاث الدین څخه علوم زده کړل. میرزا شرف جهان له نقلي او عقلي علومو سربیره په ادب، شعر، لیکوالی، موسیقی او غږ کې هم استاد وو. هغه له اخلاقي فصایلو او لوړې علمي مرتبه سربیره یو تکړه شاعر هم ګڼل کېده. له میرزا شرف جهان قزوینی څخه د خپلو شعرونو یوه خطي نسخه په یادګار پاتې ده. یو سل اوه کاله پخوا د 1416 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په 28 نیټه مشهور ایرانی لیکوال او شاعر ادیب الممالک فراهانی وفات شو. هغه په 1218 هجری قمری کال کې وزیږید او له لیکنې سره یې ډیره مینه درلوده، نو ځکه یې د ادب، مجلس او آفتاب په نوم د ورسپانو د خپرولو دنده په غاړه واخیسته. هغه د دغه کار ترڅنګ سیاسي فعالیتونو ته هم مخه کړه او د مشروطه انقلاب په بهیر کې د انقلاب له مجاهدینو سره یو ځای شو او د ازادي غوښتونکو مرستې ته یې مخه کړه. ادیب الممالک د شعر د مختلفو قالبونو په ویلو کې خاصه توانمني درلودله او د پخوانی استادانو د روده خیال په ښه توګه ساته. هغه له هغو شاعرانو څخه و چې د لومړي ځل لپاره یې ټولنیز او سیاسي په تېره بیا د وطن دوستۍ مضامین او مفاهیم په خپلو شعرونو کې وکارول. د ادیب الممالک زیاتره شعرونه په خپله د هغه د سیاسي مبارزو او ټولنیز ژوند انعکاس دی. دوات یا کاله پخوا د 1416 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28 نیټه فاضل فقیه او عالم آیت الله احمد علی آرانی وفات شو. هغه په 1209 هجری قمری کال کې د ایران په مرکز کې د آران او بیدگل خار په یوې فاضلې او روحانی کورنۍ کې وزیږید. احمد ډیر ژر د دینی درسونو زده کړې ل خپل پلار او د خپل خار لزینو عالمانو پیل کړې او 19 کلن و چې زده کړو ته د دوام لپاره کاشان خار ته ولاړ. ښه عادتونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ښه عادتونو تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو د یو ښه ژوند لپاره د اروا او بدن سلامتیا دواړه مهم دي. کله د تاسو د خوښې وړ ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون ضروری دی. یادونه کوو چې په دغه پروګرام کې هغه څه چې وړاندې کیږي کولی دي او ممکنه ده په دوی کې ځینې د ټولو لپاره مناسب نه وي، نو د خپل ژوند په سټایل کې د ځینو بدلونونو لپاره له خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او ائمه معصومینو له قران کریم په پیروي سره په زلونو له وخت او عمر د ښه استفادې په اړه خبرداري ورکړي او په دې باره کې جالب او غوره کوونکې نصیحتونه مطرح کړي دي. په همدې اساس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي د خپل عمر په ساتلو کې له پیسو او شتمنیو ډیر بخیل ووسی. حضرت امام علی علیه السلام هم د غستر الهی نعمت ته په اشاره سره فرمایلی دی ستاسو د ژوند وختونه ستاسو د عمر برخه دي، نو هڅه وکړئ چې ستاسو د عمر هیڅ وخت له هغو چارو پرته چې د ژغورنې عامل دي ضایع نشي. له دغې جملې دا نتیجه اخیستلی شو چې د هیڅ کس اجتماعي و ګړنیز ژوند له وخت پیژندنې د نظم له رامنځته کونې او پروګرام پرته نتیجې ته نه رسیږي، ځکه چې نړۍ د دقیق نظم په اساس بڼه غوره کړې چې چټي وخت ضایع کول، پروګرام نه درلودل، سستی او راتلونکي ته د کارونو ورسپالر د استی د عالم د موجود نظام په اپوټه دي چې انسان لپاره لتاوان او ماته پرته بل نتیجه نه لري.
خوګو دوستانو، په تیر مطلب کې د وخت د مدیریت له ځینو ټکنیکونو سره بلد شوی، په دغه مطلب کې ځینو نورو ټکنیکونو ته اشاره کوو. په پیل کې دغه مهم او اساسي ټکی ته اشاره کوو چې په آیډیال پسې مګر ځئ، ځکه چې آیډیال هیڅ وخت نه پیدا کیږي، ځکه اصولاً آیډیال یوه نقطه نه لري او هر ځل چې ووایه باید یو کار آیډیال ترسره کړی، یقینا له هغه بهتر هم کېدلی شي. پس په کلي ډول آیډیال پالنه هېره کړئ. تاسو په خپلو کارونو کې د بریالیتوب او وخت د مدیریت لپاره باید په ټول قدرت سره هغه کار چې ورپاره مو پلانونه کړی په بشپړه او ټول ترسره کړئ. کله دغه هدف ته ورسېدو نو هغه کار ترسره شوی دی او باید بل کار لپاره تیاری وکړئ. که وغواړئ د آیډیال پالنې وسواس ولرل شئ، نو باید ووایو چې په ورځ کې به یو کار هم ونه کړی شي.
کله خبره د لومړی توبونو کوو، یعنی تاسو باید هغه کارونه وکړئ چې زیات اهمیت لري. خو له بده مرغه ډیر کسان چې نیت لري د ځان لپاره لومړی توب وټاکي، د دې پر ځای چې په ټول ژوند تمرکز وکړي، دومره جزئیاتو ته توجه کوي چې په کلي ډول د وخت مدیریت پروګرام څنګ ته کیږي. دغه مسله ته توجه وکړئ چې جزئیات تاسو له اثر لرې ساتي. حڅه وکړئ لرلید په لاس کې ولرئ او هغه ته پابند ووسئ.
د انسان ذهن لا 90 دقیقو متمرکز فعالیت ورسته ستړی کیږي او لږ تر لږه 10 دقیقو آرام ته ضرورت لري. که آرام ونه کړئ نو تمرکز مو له منځه ځي او ستړیتوب او تمرکز له لاسه ورکول سبب کیږي چې تاسو وخت له لاسه ورکړئ، او دا د وخت د مدیریت د ټیکنیک په خلاف ده. همدار زموږ د وخت یو برخه په انتظار کې ضایع کیږي. کله د بل بس په تمه یو، کله په تمه یو چې د میټینګ ختم شي او ورسره لید کاته وکړو. که غټ غټ حساب وکړو نو ګورو چې همدغه د انتظار وخت هغه وخت دی چې موږ له ژونده شاته کوي. نو ځکه تر څو چې کولی شي د انتظار له وختونو ګټه واخلی، بهترین لاره مطالعه او روزنه ده.
زموږ د ورځې زیات وخت په ټولنیزو چینلونو کې للاسه ځي. په دې اساس ټولنیزو چینلونو لپاره یو پروګرام ولرلی شي. خپل وخت په هغو پیغامونو او پوسټونو چې ستاسو د ژوند لپاره هیڅ ګټه نه لري مه لګوئ. په موږ کې ځینې دغه نامناسب خصلت یعنی تعارف کول، کله حاضر یو چې خپل هدفونه بریالیتوبونه پریږدو خو تعارف نه پریږدو. د وخت مدیریت لپاره یو مهم مهارت وجود لري او هغه هغو غوښتنو او تعارفاتو ته نه ویل دی چې ستاسو ژوند ګډوډوي. پس نه ویل زده کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ.
دا په هغه موخه تاسو لپاره کارنده دی چې تاسو سالم بدن ولرل شئ تر څو د خپل ژوند ټول کارونه وکړئ شئ. نو ځکه په ورځ کې 15 دقیقې ورزش وکړئ او هڅه وکړئ په ورزش سره ځان شاداب، خوشاله او تاند وساتئ. تاندواله تاسو سره مرسته کوي چې په ژوند کې زیات وخت ولرل شئ او خپل کارونه هم متمرکز ترسره کړئ. تر دې ځایه تاسو باید څو مرحلې ترسره کړئ چې طبیعتاً په یوه یا دوه ورځو کې نتیجې ته نه رسی او تاسو باید په خپل ژوند کې د وخت د مدیریت عادت سیستماتیک کړئ. د دې لپاره چې یو عادت په انګیزې سره ترسره شي خپل بدلونونه ثبت کړئ. دا کار سبب کیږي چې هر ورځ د وخت د مدیریت لپاره زیاته انګیزه ولرل شي.
اوس د دې وخت د دې چې نتیجه وسنجوي د دې کار لپاره بهترینه لاره دا ده چې یو ځل بیا د خپل ژوند وخت تحلیل کړئ. له محسوس بدلون مو ولید نو ډاډمن واوسئ چې د بریالیتوب په لاره کې حرکت کوئ. خو که تر اوسه مو احساس کړه چې د بدلون ځای موجود دی نو ځان مه رټوه او د دغې لارې باندې ویاړ وکړئ. تاسو نن د ژوند د تحلیل قدرت پیدا کړی دی او بدلون ته اړتیا مو تشخیص کړې ده. دا په ژوند کې بریالیتوب ته د رسیدا لپاره لومړنی ګام دی.
دوستانو، د وخت د مدیریت د ټیکنیکونو له کارولو وروسته ضروری ده چې د وخت په مدیریت کې د کارونو لومړیتوب زده کړئ او په کار یې واچوئ. ممکنه ده تاسو لپاره هم داسې شوي وي چې په کارونو مو تمرکز کړی وي خو بیا په پای کې متوجه شوي وو چې یو شمیر کارونه مو نه دي ترسره کړي او کم درسره کم شوی دی. خو یو بل حالت هم موجود دی چې د کارونو لومړیتوب مو ګډوډ کیږي او د خپلو مهمو کارونو لپاره هم وخت درسره کمیږي. دلته ده چې د کارونو د لومړیتوب د وخت ټاکلو لپاره اساسي فکر وشي او د کارونو د لومړیتوبونو لپاره له څو ټیکنیکونو استفاده وکړو. د دې لپاره چې د کارونو لومړیتوب رعایت کړو باید څو ساده ټیکنیکونه زده کړو او په هغو عمل وکړو او په دوام ورسره بلدیږو.
هغه لومړنی کار چې باید د کارونو د لومړیتوب لپاره ترسره کړو دا دی چې خپل ټول روزنیز کارونه لیست کړئ. دا لیست کول ممکن ده لږ شانته اوږد شي ځکه چې یو شمیر کارونه هر ورځ مشخص کیږي او یو شمیر کارونه هم ثابت دي. خو که غواړئ چې د کارونو په لومړیتوب او پلانونې کې یوه دقت او ځیرتیا ته ورسیږئ نو یوه اونۍ وخت ورکړئ او د خپلو کارونو جاج واخلئ. دا چاره سبب کیږي چې د کارونو په لومړیتوب کې د وخت له مدیریت یو کلي انځور ولرلی شئ. هغه دوهم کار چې باید د کارونو د لومړیتوب لپاره ترسره کړئ دا دی چې خپل روټین کارونه له نورو کارونو جلا کړئ. دا چې کوم وخت له خوبه ویښیږئ باید د هر ورځ کار ته لاړ شئ او دا د ورځنیز کارونه دي، یعنی هغه کارونه چې هر ورځ او یا یوه ورځ مینځ کې بل ورځ ترسره کوئ. دا کارونه له خپل لیست وباسئ او په بل لیست کې ولیکئ ځکه چې که لومړیتوب لرونکي کارونه زموږ د هرې ورځې په کارونو لیست کې شامل شي نو بیا نور لومړیتوب کې نه راځي.
دوستانو، له دې مخکې چې خپل لومړیتوب کارونه ترسره شو باید لومړی د خپل ورځنیزو کارونو پابندي مشخص کړو. که تاسو له هغو کسانو یاست چې د خوب مشخص وخت نه لرئ، د خوړو جوت وخت نه لرئ، د خپل کار ځای ته د تګ را تګ مشخص وخت هم نه لرئ، نو باید پوه شئ چې نور نشئ کولی په دغه وضعیت سره لومړیتوب لرونکي کارونه سم ترسره کړئ. په دې دلیل چې د تاسو د پروګرامونو اساس د تاسو ورځنیز کارونو په اساس دی، تر څو چې تاسو له دغه پروګرام سره خپل تکلیف او دنده مشخص نه کړئ نو یوازې د لومړیتوب لرونکو کارونو بلکې ساده کارونو لپاره هم پروګرام نشئ درلودلی. پس یو جلا کاغذ را واخلئ او هڅه وکړئ ځان لپاره یو سم پروګرام ولرل شئ. سمه ده چې سخته ده چې غواړئ یو ځل سم منظم کړئ شئ، خو یاد ولرئ چې یوازې یو ویشت ورځو وخت ته اړتیا لري چې په ځان کې یو نوی عادت رامنځته کړئ. کله چې له ورځنیزو کارونو سره خپل دنده مشخصه کړئ نو بیا په ډېرې اسانۍ سره خپلو مهمو کارونو لپاره پلانونه کولی شئ ځکه چې پوهیږئ ورځ مو دقیقا له کوم ساعت پیلیږي او کله پای ته رسیږي.
د هدفونو لیکل یو هغه کار دی چې زموږ سره د کارونو د لومړیتوب په جوتولو کې مرسته کولای شي. پس ضروری ده چې خپل هدفونه تقسیم کړئ. په دې شکل به د خپلو کارونو د لومړیتوبونو په مشخص کولو کې لومړنی عملی اقدام تر سره کړئ. کله مو چې خپل ټول لند او اوږدمهال هدفونه ولیکل، نو د دې وخت دی چې تقسیم بندی ته لاړ شو او مشخص کړو چې زموږ لپاره کوم کارونه لومړیتوب لري، او له دې وروسته چې دا مو جوته کړه چې کوم کارونه لومړیتوب کې شامل دي او کوم کارونه ډیر مهم نه دي، نو بیا ورپسې پړاو خپلو هدفونو ته د رسیدا لپاره د وار مخکې زمینو او اړتیاو برابرول دي. د بیلګې په توګه د هغه کار لپاره ضروري مهارتونه څه دي، او بیا ورپسې باید د هغو مهارتونو په ترلاسه کولو پسې شو، او له دې وروسته بیا هغه اقدامات ترسره کړئ. او وروستۍ خبره دا چې باید توجه ولرلی شئ چې د وخت سم مدیریت هغه مهارت دی چې سم پرې مسلط شوی، نو د ژوند ټولو اړخونو ته ډیر ښه پام کولی شئ او ټولو لپاره پلانونه کولی شئ.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو تر بل مطلب مو په نیامن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ. په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې په سیمه کې د رهبری له ستر مقام له نظره د امنیتي مؤلفو د خبرونې یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کړو، په دې هیله چې ګټه ترې پورته کړئ.
د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له نظره په سیمه کې د دوامدار امنیت د مؤلفو د باس په دوام کې غواړو د سیمې هغه درې اصولي ننګونې تاسو ته در معرفي کړو چې د امریکا د لاسوهنو له امله سیمه ورسره لاس او ګریوان شوې ده. کړکې جوړونه، د جنګونو تپل او په وارداتي امنیت پورې پیالتیا د سیمې یادې درې اصولي ننګونې دي چې په ترتیب سره د هر یوې په هکله در سره غږیږو. په تیرو څلورو لسیزو کې په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکا فساد رامنځته کوونکي فوجي شتون د امنیت په وړاندې یو اصلي خنډ شمیرل کیږي. دغه موضوع په ځلونو د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په ویناو کې څرګنده شوې ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په 1998 لمریز کال کې په دې حکله د قوم له خلکو سره په لیدنه کې په خپلې وینا کې په سیمه کې د امریکا د فوجي شتون ختمېدا ضروري بللی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز فرمایلی، دوی د سیمې ته جنگ او جګړه راوستي، اختلاف او فتنې رامنځته کړي، ورانه او بربادۍ راوستلې، او د هیوادونو بیخبنۍ تاسیسات یې په کنډوالو بدل کړي دي. دا سیمه نور په هیوادونو کې د امریکا په وجود شتون نشي زغملی. د سیمې ولسونه د امریکا شتون نه مني. بې له شکه له ولسونو پاڅېدلي حکومتونه هم د امریکا له هر ډول شتون سره مخالف دي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له نظره په لویدیځي سیاسي میکې د امریکا شتون او لاسوهنه د کړکې جوړونو بې ثباتیو ناکرریو او د اختلافاتو اصلي لامل دی چې دغه موضوع یوازې د ولسونو او د حکومتونو په ګډه ملګرتیا سره ختمیدلی شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د زوکړې پر کلیزه کې د شو مهدافو لکه د بی عدالتۍ جنگ جوړونی او د ولسونو د شتمنۍ او د چورتالان په موخه له ټکنالوژي او په هنيزو پرمختګونو څخه د مستکبرانو ناوړې استفادې ته په اشاره سره وفرمایل. فرعون یوازې د مصر په ټاټوبی کې ظلم کاوه، لیکن د نن سبا فرعون یعنی امریکا د علمي پرمختګونو څخه په استفادې سره په نورو هیوادونو یرغل کوي او جنگ او ناامنۍ رامنځته کوي او چورتالان کوي. کلونه کلونه دی چې امریکا د سیمې د امنیت په وړاندې ننګونې رامنځته کوي تر څو له دې لارې د سیمې د هیوادونو په چارو کې خپل نفوذ او لاس وهنې جاري وساتي. کابو د یوې پیړۍ تجربه ښودنه کوي چې بهرنیانو د وارداتي امنیت په جوړونې سره سیمه د اوږدمهاله امنیتي لانجو سره ښکېلوي. په سیمه کې له کړکۍ جوړونې څخه د هغوی هدف د کمزورو او نامشروع هیوادونو امنیتي پیړتیا او د وسلو پلورل دي.
د سټاکوم د سولې د نړیوالو څیړنو موسسې څخه د مخکې د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په درسې نړۍ کې د وسلو د پلور 1.3% برخه د امریکا له لورې ترسره کیږي. د راپور په دوام کې راغلي دي د 2015 میلادي کال را په دیخوا د امریکا د وسلو په پلور کې 23% زیاتوالی راغلی، چې تر ټولو زیاتې وسلې هم د لویدیځې آسیا سیمې په هیوادونو باندې خرڅې کړې دي. امریکایي چارواکو اعتراف کړی واشنگټن په لویدیځي آسیا کې د پراخو پوځي لاسوهنو لپاره 1000 میلیارډ ډالر لګولی دي، چې دا د لا زیاتې لاسوهنې او ګډوډیو سبب ګرځېدلې دي. امریکا د سوریې په ناکراره کولو، له ترهګرو څخه د مالي او سلوال ملاتړونو، په یو اړخیزو بریدونو او د ملګرو ملتو پرته د غیر قانوني ائتلافونو په جوړولو سره د سوریې د تیلي زیرمو چور او تلان وژلې، نیواک او د سوریې د ولسونو د شتمنیو لوټولو ته دوام ورکړی دی. د سیاسي چارو کارپوه حسن بیگی وایي، په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکا یو اړخیز اقدامات په سوریې کې د ژور کړکېچ د رامنځته کېدو سبب شوی او دغه هیواد یې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په خطرناک مرکز بدل کړی دی. د امریکا لاسوهنې ټولیز امنیت ته ډیر تاوان رسولی دی. د ترهګرې پراختیا، نیابتي جنگ او د هیوادونو په اړیکو کې بې باوري د واشنگټن د سیاست ځینې نتیجې دي.
د افغانستان د ولس دردونکو حالات په افغانستان کې یوازې د بهرني لاسوهنې او د امریکا د شل کلنې مداخلې د میراث یو بیلګه ده چې لاسته راوړنې وژله، ورانۍ، د مخدره موادو زیاتېده، ناهیلیتوب او نفاق دی. حقیقت دا دی چې افغانستان د امریکا د مداخلاتو او د نیواک قرباني شوی دی او هغه څه چې د امریکا له شل کلن اشغال څخه افغانستان ته ورپاتې دی، جنگ او ناامنی ده. کله چې امریکا په افغانستان باندې یرغل وکړ، د یو باثباته پرمختللي او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو ژمنه وکړه، لیکن تر دوی لسیزې اشغال او د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې وروسته په خپل اعلان شوی ماموریت کې ماته وخوړه او له افغانستان څخه په شرمونکې توګه تېښتې ته مجبوره شوه. امریکا هیڅ کله د سیمې د ولسونو د ستونزو د هوارولو په فکر کې نه و، ځکه خپل په سیمه کې د زیاتو ستونزو، نامنی او اختلافاتو اصلي لامل دی. په دې خاطر د افغانستان په سیر یو هیواد ثبات ته رسیدلو لپاره باید لا زیاتو ننګونو څخه ووزي. په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګېدو یوازنۍ چاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر نظارت لاندې د بین الافغاني خبرو اترو پیلول دی. د افغانستان او په اوسنیو شرایطو کې د خپلو ګاونډیو مرستو ته ضرورت لري، تر څو په دغه هیواد کې د تروریزم جړې له منځه یوسي.
په تیرو کلونو کې امریکا دوه هدفونه تعقیب کړي دي. لومړی موخه یې د سیمه ییزو ډیپلوماسۍ کمزوري کول دي، او دوهم هدف یې بیا د اقتصادي بندیزونو په لګولو سره په سیمه کې د پرمختګ او اقتصادي ملګرتیاو مخه نیولل دي. په دې اساس امریکایان تل په لویدیځي آسیا سیمه کې د ناکراریو د رامنځته کولو په لټه کې دي، څو له دې لارې هم خپل شتون توجیه او تثبیت کړي او هم د سیمې هیوادونه دې ته اړ باسي چې هغوی ته پوځي اډې ورکړي. په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکا پوځي لاسوهنې د ډیموکراسۍ د ټینګولو په ځای د کرکې او نفرت او د افراد پالنې او د داعش په څیر د ناوړو او جنایتکارو ډلو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړې ده. په سیمه کې د آزادۍ او ډیموکراسۍ لپاره تش په نامه جګړې د بشري ناورین او د کډوالۍ د کړکېچ د رامنځته کېدو سبب شوي چې په وروستیو لسیزو کې مخینه نه ده درلوده. د اسلامي انقلاب موظم لارښود په 1990 لمریز کال کې د عراق له لومړي وزیر سره په کتنې کې د دغه هیواد بدلونونو ته په اشاره سره وفرمایل، په لویه سره امریکا د عراق خپلواکي او په دغه هیواد کې ډیموکراسي په خپله ګټه نه ګڼي. دوی دغه راز وفرمایل، امریکایان د خپلو اداګانو په پوټه ډیموکراسي او د عراق اوسنی سیاسي فعالان په خپل زیان ګڼي. امریکا او په سیمه کې د هغه پیروکاران په عراق کې د اوسنی شخصیتونو د کار په دوام سره د ډیموکراسۍ له ټینګېدو سره مخالفه ده، او هغه د خپلو ګټو سره په ټکر کې ګڼي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.